द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ټانوري تنکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او زه یم سمینا احسن نن د زیارت ورځ 2015 کال د نومبر د میاشتې 12مه نیټه ده پاکستان کې شوې دي د سحر اقلیمي افغانستان کې دي د سحر اته او په واشنگټن ډی سی کې د نومبر 12مه نیټه د شروع د شپې 12 بجې شوې دي ډیو ریډیو سره نه نیم ساعته خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه او په مهمه موضوعاتو تفصیلي ریپورټونه وړاندې کوو فولاول خوښي د خبرونو سر ټکو ته د پاکستان حکومت وین په خپل یو بیان کې ویلي د پاکستان اولس ژوند حفاظت لپاره په هیواد کې د ترهګرۍ خلاف جوړی تګلارې باندې د آئین په حدودو کې دننه کار کول د هیواد د هرې ادارې ذمهواري ده د حکومت لخوا دا بیان د فوز د سر لخکر دی وینا پس راغلی کما کې چې نوموړي ویلي د ترهګرو خلاف روان فوزي عملیات نتایج مؤثره کولو دپاره به حکومت لا په خپل کار سمول وي د افغان صدر اشرف غنی د ووش یو هزاره کسانو په مرګ ککړ کسانو نه د بدل اغیستو قام سره لوس کړی په کابل کې د درنې مظاهرې په خپله وینا کې صدر غنی وویل د دې ناوړه پیښې ذمهوار که هر ترهګر ډلې حکومت به ګریوان ته خامخا لاس اچوي د امریکا خارجه وزیر جان کیری نن د تیونس آسټریا ترکی په سفر روانیږي چې په ایجنډې سر کې د شام سیاسي اړیګړې او د داعش لخوا جوړ خطر دی ښاغلی کیری په آسټریا بیان کې د شام راتلونکي په اړه د دویم پړاو خبرو اترو کې هم د 1200 هیوادونو استازو سره یې د خبرونو تفصیل ته پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد د جوړې کړې شوې تګلارې یا د نیشنل اکشن پلان د عملي کولو ذمهواري د ملک په ټولو ادارو راځي او ټولو ادارو ته په دې لړ کې د آئین په دایره کې خپل کردار لوبول پکار دي د حکومتي ویان تر مخه د پاکستان حکومت وایي چې د حکومتي ګامونو په نتیجه کې په ملک کې د امن او امان صورتحال ښه شوی دی او حکومت به په نیشنل اکشن پلان کار جاری ساتي او دا هم چې په ملک کې د تندروي او ترهګرۍ د خاتمې په لړ کې به هر قسمه ګامونه اخیستل کیږي په کابل کې په زرګونو خلکو د داعش دولت اسلامي د تندرو ډلې د لاسه د شیعه هزاره برادرۍ د خلکو د وجلو پر ضد احتجاج کړی دغه احتجاج د صدارتي ماڼۍ مخامخ شوی او پولیسو د مظاهرینو خورولو دپاره هوایي ډزې هم کړي د دې احتجاج نه پس افغان صدر اشرف غني خام ته په خپله وینا کې غږ کړی چې یو موټی دې شي هغه ویلي زموږ کامیابي په اتفاق ده او موږ به د داعش طالبانو او د هر یوې تندرو ډلې نه د خپلو خلکو د اینې ساب اخلو د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری به نن د تیونس آسټریا او ترکی په سفر روانیږي په آسټریا کې به عالمي طاقتونه د شام د یو سیاسي حل په لړ کې د خبرو اترو دویمه مرحله شروع کوي د دې خبرو په حق له وړاندې جاري شوې اعلامیه وایي چې 12 عالمي طاقتونه ملګري ملتونه او یورپي یونین په دې رضا دي چې شام کې روانه خانه جنگي ختمولو دپاره د سفارتي کوششونه تیز کړی شي اخوا روس په شام کې روانه خانه جنگي ختمولو لپاره یو منصوبه تیار کړې ده دا منصوبه وایي چې تر 300 میاشتو کې دي په شام کې یو نوې آئین جوړ کړی شي او 2014 کې د شام کې صدارتي انتخابات وکړي شي په شام کې مخالف ډلې وایي د روسي وړاندیزونو مقصد د بشار الاسد حکومت برقراره ساتل دي او دا نشي قبلېدای په عراق کې د ملګری ملتونو ستر مشر د شورو په ورځ ویلي د داعش پر ضد د عراق د امنیتي فوزونو ګټې په مزه خو دوامدار دي د یو ان امنیتي شورا ته جان کوبس ویلي د جولای نه راپدې خوا امنیتي فوزونو او شیا ملیشیا چې ورسره د عالمي ائتلاف هوایي حملو مرسته ده د کلو او علاقو نه داعش په تښتېدو مجبور کړي او دا هم چې د ملک تر ټولو غټه د تیلو صفا کولو کارخانې هم د داعش د قبضې نه خلاصه کړي ښاغلي کوبس دا هم ویلي چې عراقي فوزونه قبایلی رضاکاران د انبار صوبې سرخار رمادي او شمالي کورد سیمه کې هم د عملیاتو منصوبه لري خو هغه دا خبرداري هم وکړه چې ISIL یا داعش ته شکست ورکول لا دومره اسان نه دي د فرانس صدر فرانسوا اولاند وایي په دې وخت کې افریقایي ملکونو ته د اضافي عالمي امداد ضرورت دی چې هلتنه د خلکو هجرت بند کړی شي د 2015 زیاتو د افریقا او یورپي یونین مشرانو ته د یوې غونډې په موقع وینا کې ښاغلی اولاند وویل کچري یورپي یونین افریقایي ملکونو سره مرستې ونه کړي نو د زرګونو په شمېره کې به په یورپ خلک هم دغه شان رماتي اولاند زیاته کړه زیات کډوال د ایریټریا او سوډان ناراضي د مالټا په ولټا کې د یورپي یونین دغه غونډه به نن په دویمه ورځ سرته رسیږي او نن په امریکا کې په جنگ کې جنګېدلې فوزیانو ورځ یا ویټرنز ډې نمانځل کیږي د امریکا صدر باراک اوباما په دې موقع په فوز کې پاتې شوي نارینه او زنانو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کولو په ترڅ کې وایټ هاوس کې د زړو فوزیانو د هغوی خاندانونو دپاره د سهار د چی بندوبست هم کړی وو او بیا یې د ارلینګټن په ادیره کې د نامعلومو فوزیانو په مقبره ګلونه خېجولي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د پاکستان حکومت وایي د ترهګرۍ پر ضد د جوړې کړې شوې تګلارې یا نیشنل اکشن پلان د عملي کولو ذمهواري د ملک په ټولو ادارو باندې راځي او د ټولو ادارو ته په دې لړ کې د آئین په دایره کې خپل کردار لوبول پکار دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ زاهد خټک ناورو.
د پاکستان حکومت په ډاګه کړي ده چې د ترهګرۍ ختمولو لپاره په قومي تګلاره عمل درآمد کول یو ګډه ذمواري ده او ټولو ادارو ته به د آئین د درشل دننه په دغه لړ کې خپل کردار ترسره کول وي. حکومتي ویان د شروع په ورځ مطبوعاتو ته په جاري کړي یو بیان کې ویلي چې د عامو وګړو په ژوند کې د مثبت بدلون راوستلو لپاره به د ترهګرۍ پر ضد د قومي تګلارې یا قومي اکشن پلان په ګډون په نورو ټولو اقداماتو عمل درآمد روان ساتل شي. د حکومت لورې دغه سرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې یو ورځ لمخ کې فوز د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې د نورې غیر فوزي مرستې غوښتنه کړې وه. د پاکستان د فوز د سرلخکر جنرال راحیل شریف په مشرۍ نه په ورځ د کور کمانډرانو ترسره شوې غونډه کې ویل شوي وو چې د ترهګرۍ پر ضد د روانو عملیاتو نه د غوره نتیجو او ملک کې د امنیت ټینګښت لپاره ضروري ده چې حکومت انتظامی چارې ښې کړي. د فوز لخوا د دغه بیان نه وروسته شروع په ورځ د پاکستان پارلمان یا قومي اسمبلی کې د فوز په بیان تاوده بحثونه شوي وو او په حکومت نیوکې شوي وې چې د نااهلۍ له امله یې فوز دغه سې بیان ورکولو ته اړ شوې. د حکومت په بیان کې یادونه شوې ده چې د توندلاریتوب او ترهګرۍ پر ضد د حکومت له لورې د تیرو دوو کالو په دوران کې څومره ګامونه اخیستل شوي د هغې په ځای کې ستاینه شوې ده. بیان کې ویل شوي په دې تګلاره کامیابۍ سره عمل درآمد موجوده حکومت ته ترلاسه پراخه سیاسي اتفاق د فوز د ظلمو او افسرانو شجاعت د صوبایي حکومتونو پولیس سیول وسلوالو ځواکونو او د استخباراتو د کوټلو کوششونو په نتیجه کې ممکن شوي. د بیان له مخې حالات لیه هم دغه هڅو کې کوټلي مرسته کړي خو تر ټولو زیات د ستاینې وړ عوام دي چا چې د زړه نه د دې عملیاتو ملاتړ کړی. بیان کې زیاته کړې شوې چې حکومت خپل ځان د ولس مخې ته د ځواب ویلو پابند ګڼي ځکه ټولې فیصلې د قومي ګټو په نظر کې نیولو سره په روڼ انده انداز کوي. د فوز د بیان نه وروسته د حکومت دغه بیان ته څېړونکي په خاص نظر کې ګوري او په میډیا او سوشل میډیا هم د حکومت او فوز ترمنځ د ترهګرۍ د مخنیوي په قومي تګلاره د اختلافاتو په اړه بحثونه پیل شوي. د پاکستان وتلی پښتون قوم پرست مشر محمود خان چکزی شروع په ورځ قومي اسمبلی ته خپل وینا په وخت ویلي وو چې که د دوو شریفانو ترمنځ څه ګډبډ پیدا کیږي نو هغه به د سیول شریف په طرف ودرېږي.
بوزو تاسو افغانستان ته چرته چې په سرخار کابل کې د شروع په ورځ په زرګونو خلکو د داعش یا دولت اسلامي د لاسه چې کوم شیعه هزاره مسلمانان وجلې شوي وو د هغوی د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. دغه احتجاج دوی د صدارتي ماڼۍ مخې ته کړی دی چې پس د دې بیا د افغان صدر اشرف غنی قام ته وینا هم کړې ده. تفصیل پرې راکوي محمد علمگیر په دې رپورټ کې.
افغان صدر اشرف غنی د اوه شیعه هزاره کسانو په مرګ ککړ کسانو نه د بدل اغستو لوس کړی. پرون کام ته خپله نیخ په نیغه وینا کې صدر غنی وویل د دې ناوړه پیښې ذمهوار د داعش ترهګر ډلې پلویان وي کو طالبان او کو نورو تندرو ډلې حکومت به د دوی ګریوان ته خامخا لاس اچوي. په افغان پایتخت کې زرګاو کسانو چې د هر ژبې ویونکي افغانان پکې شامل وو د صدارتي ماڼۍ مخې ته مظاهره وکړه. د اندازو تر مخه دغه مظاهره چیانو شمیره تر 10,000 پورې وه چې پس ته دې صدر کام ته خپله دغه وینا وکړه. دا مظاهره چې ویل کېږي په وروستۍ موده کې له ټولو غټه وه ښایي چې افغان ولس د خپل حکومت د طالبانو او د داعش په نوم جوړو ډلو خلاف کارکردګۍ نه مطمئن نه دي. مظاهرې داسې تاثر هم ورکوو چې ګنې افغان لږکۍ ډلې ځان اوس د دغه ځای د وسلو سوال نه محفوظ نه غنی چارواکي وایي ځینې مظاهره چانو صدراتي محل ته د اوړېدو هڅه هم وکړه چې د ځغلولو لپاره یې پولیس په هوا کې ډزې وکړې چې پکې اووه مظاهره چان د جوبل کېدو راپورونه دي. افغان صوبه زابل کې په تېر اتوار د 5000 کسانو مړي موندل شي وو. دغه کسان وسلوالو تختولي وو چې وروسته یې ترې نسلونه غوڅ کړي وو. په دوی کې څلور نارینه، دوه زنانه او یوه نهه کلنه ماشومه هم شامل ده. په زابل کې په تیرو څو ورځو کې وسلوالې ډلې یو بل سره د طاقت لپاره انښتې هم دي، خو د دې هزاره شیعه افغانانو د مرګ پړه چا نه ده منلې. خو اندازې دي چې د داعش یا خودساخته دولت اسلامي پیښې کوونکي ډلو دا ناوړه کار کړی. په کابل کې دغه مهال سخت باران هم و، خو بیا هم په زرګاو خلک د دغه پیښې مذمت لپاره راوتي وو او د مړو کسانو تابوتونه اوچت کړي وو. افغان چارواکي وایي دا وژل شوي کسان د هغه یو شمېر کسانو څخه دي کوم چې تیر کال وسلوال تختولیو. ویل کیږي افغان امنیتی ادارو خبریالان د دغه مظاهره نیخ په نیغه کورج نه هم منی کړو. افغان هزاره کام چې زیاتره شیعه مسلمانان دي د یو شمیر افغان واکمنو د لاندې سختو سره مخ پاتې شوي، خصوصا د طالبانو په دوره حکومت کې. د دغه وجل شوي اوو کسانو خپل خپلوانو چې غزنی سره تعلق لري د خپل مړي خبرو نه انکار کړی وو او احتجاج کې دغه مړي کابل ته راوړي وو. غزنی کې د شیعه هزاره ټولنې شمیره ډیره ده او دا سیمه د افغان پایتخت کابل نه اویا میل لرې پرته ده. د طالب وسلوالو په صفونو کې زیاتره پښتانه یا تاجک دي. خودی مظاهرې له هم ډیر پښتانه او تاجک راغلي وو. په دغه موقعه موجود کسانو مطبوعاتو ته ویل وسلوال مونږ کې د نسل، قبیلې، سیمې او مسلک په بنیاد توپیر نشي راوستي او مونږ ټول افغانان یو موټی یو.
د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری به نن د تیونس آسټریا ترکیې په سفر روانېږي. په آسټریا کې به هغه د عالمي طاقتونو سره د شام د یو سیاسي حل په لړ کې د خبرو اترو په دویمه مرحله کې برخه اخلي. وکیل خان پی تفصیلي رپورټ وړاندې کوي.
په شام کې سیاسي اړې ګړې او د اسلامي ریاست لخوا جوړ کړی شوی بیا رامه باندې خبرې اترې بعد د امریکا د خارجه معاملو سیکرټر جان کیری په ایجنډا وی. څوک چې باندې نن د زیارت پر وخت د تیونس، ترکی او آسټریا په سفر روانيږي. په آسټریا کې د نړۍ غټ طاقتونو بعد د شام سیاسي راتلونکو په اړه د خبرو اترو دویم پړاو پیل کوي. په یو بیان کې د نړۍ ولز غټ طاقتونه، ملګري ملتونه او اروپایي اتحاد په شام کې ولسی اړې ګړې ختمولو لپاره سفارتي هلو ځلو تیزولو په اهمیت باندې رضا شوی دی. هغوی د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې هغه یوې پروسې باندې هم اتفاق کړی دی. په کومه پروسه کې چې د یو ممکنه ډزبندۍ په شمول د شامی حکومت او منځربه مخالفو ترمنځ خبرې اترې کول شامل دي. خو د صدر بشار الاسد موجوده حیثیت په شمول اوس هم په یو شمېر مسلو باندې اختلافات موجود دي. روس په شام کې د جګړې د ختمولو لپاره یو پلان وړاندې کړی چې پکې تر 300 میاشتو پورې وخت کې د یو آئین جوړولو لپاره غږ شوی دی. خو د شام مخالفه ډلې وایي چې دغه پلان ورته نه دی منظور. دا دغه وجه هغوی ادعا کوي چې د روس مقصد صدر اسد په واک کې پاتې کول دي. غربي سفارتکاران وایي چې په راتلونکو خبرو اترو کې به دغه پلان یو ستره نقطه انوي. د دین علاوه د روس خارجه وزیر سرګی لاروب ویلي چې په ویانا کې د نړۍ غټو طاقتونو ملاقات کې په شام کې د ترهاګرو تنظیمونو په یو پیرس باندې د رضا کېدلو هم ضرورت دی. د ستراتیژیکي او نړیوالو مطالعو په مرکز کې د دفاع او امنیت څیړنکار انتونی کارزمن وایي چې په شام کې کومه بامانی منظره مخالفه ډله نشته ده. نوموړي زیاته کړي چې دغه مخالفه ډلې د شام د اکثره خلکو یا د کمې واضح ډلې نمائندګي نه کوي. خو د نړیوال امن لپاره کارنیگی انډومنت کې د منځني ختیځ یو سیړنکار پیری کامنیک وایي چې په ویانا کې د خبرو اترو په دویم پړاو کې کیدی شي په دې اړه هم پرمختګ وشي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری بعد د خپل د سفر په مهال لومړی تیونس ته ورځي. کوم هیواد چې د امریکا لخوا د خپل سیاسي او جمهوري بدلونونو پر سر په لوی کچا شاباسي ورکړی شوی دی. د دې هر څه نه علاوه بل لوري ته په عراق کې د ملګرو ملتونو یو ستر چارواکي تیر ورځ ویلي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي ریاست پر ضد په رو خو بامانه پرمختګ کوي. جان کیوبس د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته وویل چې د روان کال جولای د میاشتې نمایندې را پدې خوا امنیتي ځواکونو او شیعه ملیشو د نړیوال ائتلاف د هوایی بمبارو په مرسته د داعش وسلوال د کلیوالو سیمو او خاریونو په شا کړی دي او په مهمه توګه د هیواد تر ټولو لوی د تیلو صفاکولو کارخانې د ترهاګر ډلې د قبضې نه آزاد کړی ده. نوموړي ویلي چې حکومت پلوه ځواکونو په ګڼو ځایونو کې د پوځي عملیاتو کولو سره خپل صلاحیت ثابت کړی دی. جان کیوبس ویلي چې عراقي ځواکونه او قبایلي رضاکار د انبار صوبې سرخار رمادي او د شمالي کوردیش سیمه کې د نور عملیاتو کولو اراده هم لري.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف وای چې په ملک کې اوسیدونکو اقلیتونو سره هغه ملګری دی او که هر څوک په ملک کې اوسیدونکو اقلیتونو یا لګکوته خطر جوړوي نو هغه به قانون ته مخامخ کړی شي. هغه دا خبره په دې موقعه کړې ده چې پاکستان کې د یو رپورټر مخه د اقلیتونو ژوند چې کم دی هغه ډیر زیات سخت شوی او هغوی د ژوند د خطراتو سره مخ دي او په سونو په شمېر کې هندو ټولنې خلک چې کم دي هغه هندوستان ته هم په هجرت کولو باندې مجبوره شوی دي. فضل عزیز په تفصیل را کوي.
وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ په یو ځایي هوټل کې د هندو لګښیو د مذهبي تہوار دیوالی په دستور کې د ګډون په محل خپل وینا کې ویل په پاکستان کې اوسیدونکو هندوان سکان عیسایان او فارسی ویونکو هغوی ټول زما دي او زه د ټولو وزیر اعظم یم او زیاته کړه چې دا زما فرض دي چې زه د هر یو مذهب منونکو مرسته وکړم. دیوائی کا چرتا د ہندو پزد ظلم کی گی او ظلم کون کے مسلمان وی نو زب د مسلمان خلاف ودرے گم او پزد بای ایکشن اخلم. حق ویل دا خبر زما مذہب ما تخائی چی دا ظالم پزد دا مظلم سرا ودرے گم. نو موڑی پا دا محال ہندو لگا کیوتا دا دیوالی تہوار مبارکی ورکلا او زیادہ اکلا پکار دا چی مونگ ٹول مسلمانان عیسائیان ہندوان او نور مذہب منون کی یو بل سرا خوشالی شریکی کلو. وزیر اعظم نواز شریف د هندو لګکیو سره د ظلم په ضد د ودرېدو خبره په داسې حال کې کړې ده چې خپل د مسلم لیگ نون ډلې د قومي اسمبلی غړي او د پاکستان هندو کونسل مشر رمیش کمار په ستره محکمه کې د هندو لګکیو سره د تعلق لرونکو کسانو په زور د مذهب بدلولو په زور د هغوی د ښځو سره د ودونو کولو په هغوی د حملو کولو او تاوان د پاره تختونو په ضد مقدمه چلوي چې په خصوصي توګه سند او بلوچستان صوبو کې د اقلیتونو ته هر قسمه تحفظ ورکړی شي. بل لور ته راپورونه وایي چې په 13-15 کالو موده کې د پاکستان نه 14 هندوان هند ته تللي او هلته ورته د دغه ملک شهریت ورکړی شوی دی. راپورونه وایي چې د کال 2011 نه تر کال 2015 پورې تر ټولو زیات هندوان د سین صوبې نه هند ته منتقل شوي او دوی وایي چې د انتها پسندو اسلامي تنظیمونو لخوا ورته خطرې پیښې به ځکه کړې کړې دي. او خپل د پاکستان هندو کونسل هم د دې خبرې پخلی کوي چې پاکستان کې د زورېدو له کبله پسلګونو هندوان هند ته پکړو تللي دي. فضل عزیز، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کراچۍ.
تاسو اوس خیبر پختونخوا ته چرته چې د فن سره تعلق لرونکي فنکارانو هنرمندانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کولو دپاره په یو دستوره شوي ده. د دې دستورې حال سادیه قاسم شاره کوي.
Thank you. کله چې په نشتر حال کې ګلمینی د یوسف خان او شربانو کیسه شروع کړه، نو داسې نه ښکارېدل چې د پښتو دغه سندرغاړي مودې اوشوي چې سندرې ویل پرې خودی دي. په ساده جامو کې ساده غوندې ګلمینی د دغه سندرې سره یو ځل بیا راژوندې شوه. نشتر حال کې د خیبر پښتونخوا کلتور محکمې مرستې سره لټون نومې ادارې پخوانی مشهور سندرغاړو ته د پیرزونې دغه پروګرام کې بیا نوي سازونو سره خلکو ته د هغوی مشهوري سندرې بیا رایادې کړې. احمد ګل، ګل شرف، مهجبین کزلباش او الماس خلیل ټول خپلې مشهورې سندرې په نوي انداز کې ویلې، خو احمد ګل چې ډېره موده احمد خان سره هم سندرې ویلې وي، نه یوازې سندرې ویلې، هغه دا هم ویل چې هغه ته دا یقین نه و چې ترهګرۍ نه پس په دوی چرته یو ځل بیا داسې مجلسونو کې سندرې ووایي، او نه دا یقین راځي چې خلک اوس هم د دوی سندرې داسې اورېدل خوښوي. الماس خلیل چا چې په صرف 14 کال عمر کې سندرې شروع کړې وي، خو بیا وروسته د موسیقي انداز او سازونو بدلېدو لکبله هغه سندرې پریښودې وي او زمیداری کوله. پرې مې دا سندرې سره یو ځل بیا شهرت هم وګټلو او راژوندې هم شو. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، پیخبر.
میڈیا کم خبرونو لزے ورکڑے وخبارونو اس پا کم موضوعاتو باندې لیکل کړي وو. مهمه موضوعات سوو دا به تاسو اوري مختار خلیل نه.
امریکی اورس د تیرو سو هفتو راسی په شام او عراق کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د مبارزه کوونکو تنظیم ISIL یا دولت اسلامي خلاف خپل فوجي کارروایو لډیر زور ورکړی دی. په مذهب اسلام اعتراض کوونکو نامتو زنانه لیکوالې هرسی علي او اسلام د امن او سلامتیا د یو مذهب په توګه منونکو نامتو دانشوري منال عمر د فارن پالیسی په خواص د اسلام په باب له خپل خیالاتو په بنیاد دوه جدا جدا مباحثي تحریر کړی دی، او په دې کې د فارن پالیسی د دې تپوس د جواب ورکول کوشش کړی دی چې مشرق وسطا کې د دولت اسلامیا د خونړي جهاد او تونلاریتوب شاته د چا لاس دی. نن وړاندې کوو په دې موضوع د یان ارسی علی لیکلې مضمون چې سرخط دی اسلام د شر فساد نه ډک مذهب دی. د مضمون په شروع کې لیکلې شوې دي چې سورلس کال وړاندې نیویارک کې د 11 سپتمبر حملو د اسلامي ترهګرای نه پرده اوچته کړه. امریکا او غربي دنیا یې د غفلت د خوب نه راویخه کړه او د امریکې د هغه وخت صدر جارج ډبلیو بوش د ترهګرای خلاف په عالمی جنگ لاس پورې کو، ځکه چې دغه وخت د غربي دنیا قیادت تخکارېده چې د خونړي اسلام زهر په خورېدو شروع شوې دي. د دې حقیقت سرګندونه د نن ورځې د حالاتو نه په ښه ډول کیږي، ځکه چې دا وخت د شام او عراق یوه لویه سیمه د خود ساخته دولت اسلامیه په قبضه کې ده. لیبیا او سومالیا هیوادونه د باچاګردۍ او د لاقانونیت د اور په لمبو کې ګیر دي. یمن د خانه جنگۍ د لاسه دوه پړقه شوی دی. طالبانو بیا په افغانستان کې سر راپورته کړی دی او بوکو حرام په ګرد نایجیریا کې د خوف او د دهشت فضا خوره کړې ده. دغشان غربی ملکونو د امریکې د باسټن د زغل خونړی واقعیا، د برتانیې د فوزی بینډ د لیرک بی نومې هنرمند ناترسه قتل، د کینیډي په پارلیمنت هیل کې خونړی واقعیات، د تنزیه اخبار شارلی هیبډو په دفتر او عمله خونړی حمله، او پیرس کې د یهودیانو په یو سوپر مارکیټ د شوې حمله په شکل کې د ترهګرۍ واقعیات په خپل درشل ولیدل. خو په مضمون کې دا تپوس شوی دی چې آیا د ترهګرۍ د ذکر شوو دې ټولو خونړو شاته واقع د اسلام مقدس تعلیمات کار فرما دی، یا دا ټول هر څه د اغو حالاتو پیداوار دی چې د اسلام د بنیادی تعلیماتو د خود ساخته تشریع په ترس کې کولای شي. مضمون نگار لیکي چې د دې تپوس د مناسب جواب دپاره ضروری دا ده چې موږ لومبې مذهب اسلام او د دې د منونکو په منځ کې فرق واضح کړو. د ګرد د نړۍ د مسلمانانو اولسي اقتصادي او ثقافتي حالات بیخي د یو بل نه جدا دي، خو مضمون نگار وایي چې د دې په نیز موږ نن د دنیا ټول مسلمانان په خپل مذهب اسلام د منونکو په حیث په دریو ډلو کې تقسیمولی شو. لومبې ډله د ډیرو لانجمارو او مشکلاتو پیدا کوونکو خلکو ډله ده. دا بنیاد پرست یادیږي او د اسلامي شریعت په بنیاد د یو مملکت په قیام یقین ساتي. دوی هم د اوومې صدۍ په اسلام ټینګ ولاړ دي او هم دا په نورو ټولو باندې تپل هم غواړي. مضمون نگار خپل مضمون کې دا قسم مسلمانان د مدینې د مسلمانانو په نوم لیکلي دي. د مسلمانانو دویمه ډله چې په ګرد دنیا کې مسلمانانو کې اکثریت لري، د اسلام په بنیادی ارکانو ټینګه عقیده ساتي، د زړه د خلاص خپل عبادت کوي، خو نه خو شر فساد خوښوي او نه د غیر مسلمو په لوري د عدم برداشت سوچ او رویه لري. مضمون نگار دې ډلې ته د مکې مسلمانان ویلې دي. مضمون نگار په مسلمانانو کې دریم قسم مسلمانان هغه عقیدتمند یاد کړي دي چې اصلاح پسنده یا د دې په نس جدت پسند مسلمانان دي. دوی مذهب د سیاست نه لرې ساتل غواړي. ایان هرسیالی فارن پالیسی کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دي چې آمرانه حکومتونه، خانه جنگای، باچاګردی او اقتصادي عدم مساوات به شک چې د اسلامي تحریکونو د خورېدو سببونه دي. خدا د غربي نړۍ او په خصوصي توګه خپل د مسلمانانو کار دی چې دا حقایق تسلیم کړي او په مذهبي نظریه بنیاد لرونکي دي تندره و تحریک لا ماتې ورکړي.
دا یو څو ساسکي د روغ ژوند لپاره څومره قیمتي دي. اے خدایا عقل را، اے خدایا پوہارا،
چپوجر کی دا پیالے کڑنگنی، دا چینک ٹنگنی، نو آخا بملا سوجروی
تا خوزن ویم تا خو عبدالقدوس استاد وی سان پوی کا ورشا ورشا آلات کا بوچی کا
پختو ڈراما وره دجوان مولا
د هر اتوار یا یک شنبه په شپه د پاکستان په وخت د شپې پاو کام 9 بجې
او بیا د نهې یا سی شنبه په سهار پاو کام 10 بجې.
وړاندې کوونکی
محمد مونی،
لیکونکی
نور البشار نوی.
ریډیو سارنۍ درې ساعته خبرونې تاسو واورېدې. لږ سات کې به دغه خبرونې سرته ورسیږي. دې نه پس به هم تاسو په دغه سپو باندې د مشال ریډیو خبرونې اورېدی شئ. د ماښام شپږ بجې نه واخله د شپې تر 12 بجو پورې به د ډیوه ریډیو همکاران تاسو ته یو وارې بیا تازه خبرونه او خوندور پروګرامونه وړاندې کوي. تر هغې وخت پورې زه سمینه احسن سره د خپل پروډوسر زاهد خټک او انجینیر جیمی تاسو نه اجازه غواړو. در لا پامان.